ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د نورو مطالبونو وړاندې زه اسمت څاروان د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزه سرپرستی کوي د لمرنۍ اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د پرمختیايي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاوه چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو برخه فعالیتونه ودرول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28,300,000 ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبې را روانه جبه، دویمه د مارچ پر 28 او دریمه د مارچ پر 28 په پام کې نیول شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری شار ماریوپول ته تللی دی. روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبری اژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر وو چې دغه شار ته وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس خبری اژانس پر اساس شار ته رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شارګنی ساحه وکتلې او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم راستیال مارات خوسونولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکړل. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دواړو لورو ترمنځ د کرکیچ کمول او د روژې مبارک میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو لورو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ایزو متحدانو مصر او اردن د غراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټن بالستیک توغندی وبشت. دا خبر د جنوبی کوریا پاوز ورکړی دی. دا په اتمی وسلو د سمبالي شمالي کوریا د وسلو د اسموینو د لړۍ ورستای مورد دی. د جنوبی کوریا پوز په یو اعلامیه کې ویلي توغندای پر ځای وخت یو لس بجو 15 دقیقې ل دونګ چانګ ری ساحه وشتل شوی چې د هدف تر وشتلو مخکې 800 کیلومتر مزل کړی دی. په مکسیکو کې لشتلجه 15 مشکوک جنایتکاران او دوه سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یو پوځي قطعه کې کمین نیولی او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړی چې پیشه د مکسیکو په جنوب لویدیز کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د کوریرورو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپخین شوې ده. تاسیز مجاخله آزادی رادیو اوری د روانې خبرونې په دوام کې د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوښه کېدو امر کړی. په دې اړه زبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره سوجیات یې نشي باید مخینول سوی او یو داسې فرمان راغی.
د چارو شنن کې د طالبانو له مشانو غواړي چې مسلکي کسان وګمري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه ده.
د نورستان د نورګرام د نیکراچ اوسیدونکو وای د چاک پاکي وبنه لري.
زه هر ورځ په کراچي باندې لري نه سین او بر اورم کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي.
لیکوال انور وفا سمندر وای د ذهنی او روحي روغتیا لپاره مینه وکړي.
ززان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې مینه وکړي. دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکی وای په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفه کولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان مانی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقې حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څه هم د دې ادارو نومونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینې یو طالب مشرانو بچیان دندې مخته وړي.
ډېرې هم نه دي، محدودې دي، خو د دې دپاره چې زیاتې نه شي باید مخې نیول شوی وای او داسې یو فرمان راغی. محدود شمیر کې موږ معلومات کارونه شوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچیانو د ګمارلو د منفه کولو حکم وکړ. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوي چې ټولو وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوۍ او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کېږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاډ خپور شو چې پکې دا شوې وه د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي لخوا په 14 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوي دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسني حکومت کې یو شمېر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلپ کې چې د ثبت او ځای کرنې ټی معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیشنګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه داده داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینې نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیې لپاره. شنون کې خبريال سمي يوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن دي تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدلی شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیله خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کوم خاص مسلکي ځانګړتیاوې به نه لري.
واکدار طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپلې ډلې کسانو ته ورکړل. د طالبانو په اوسني حکومت دانی وکه هم ده چې اکثریت لوړ پوړي چارواکي یوازې د یو قوم دي او دوی د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي دي.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپلولۍ او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ده په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیشنګلوۍ پر بنسټ ګمارنې تر کومه حده دي.
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي، دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده، ځکه دوی خو اوس نظام دوی ده، حاکمیت دوی ده. نو بنا نه دغسې ډېر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده. په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال دی. تاسې وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغسې کورنۍ او فامیلونو ترمنځ ویشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړی.
آیا د طالبانو د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکې یوازې هماغه څوک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکري یووالی درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار دی. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی و چې ټول ادارات ته ویلي د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای باید عاجل منفق شي. نو پښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، نو بنا دغه پښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسائل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بالاخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطنه په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړله. په اداراتو کې دوی ډېر تعلیم یافته ځوانان لرې کړل. تاسو وګورئ همدا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو په راس کې معاونیتونو کې په هماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوي هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي. فقط ملا صاحب راوستی د انرژۍ په برخه کې د انرژۍ ریاست ورته ورکړی. نو هلته خو بیا ښکاره خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې همدغې ډلې ته وفاداري ده. دغسې سلګونه او زرګونه بېلګې شته چې دوی دغسې کړنې کړي د یو مطلق مسلکي اداراتو په راس کې په مطلق د یو بېسواد او د عصري علومو او د هماغه تخصصي زده کړو څخه محروم کسان دوی راوستي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان په اړه مو د چارو له کتونکي میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې البته په فرمان کې ویل شوی دی چې له دولتي ادارو څخه د چارواکو زامن لري کړی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له د وارداتي کسانو له لوري شوي دي. امیر خان متقید طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. ښاغلی متقی دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې په تیرو نږدو دوو اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځان مرګ برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې ښار کې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت ومانه. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د وروستیو اکثرو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي دا ډله په افغانستان کې لمنځه وړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خپره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسله واله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. که دلته کومه پیښه کیږي دا له بهر نه راواردېږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو ښه زیری دی چې الحمدلله افغانان په خپل مابینځ کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځه وړو ادعا کوي چې تېرو نږدې دوه اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځانمرګي برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او تر څنګ کې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې تر څنګ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې د ډېرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی چې پکې یو شمېر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نښه کړي دي. طالبانو هم وخت ناوخته په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې او ویلي دي ان د دوی یو شمېر مشران یې په کې لمنځه وړلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تېرې فبروري میاشتې په اوویشتمه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانې سیمه کې یې کړي د قاري فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څانګې یو کلیدي غړی وشلی. تر خوا یې په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند د نیمې وچې لپاره یې د داعش مسؤول اعجاز امین آهنګر له دوو نورو ملګرو سره وژلی او ځینې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوي دي. حخوا په افغانستان کې دننه د طالبانو خلاف درې نورې مخالفې جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورځنګ هم شته چې وخت ناوخته په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ګواښ په اړه د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګپولي قومندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څانګه چې په افغانستان کې ده ښایي وتوانېږي د امریکا او نورو لویدیځو هېوادونو د ګټو لپاره له افغانستان بهر په نور هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوای روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له افغانستان نړۍ د هیڅ ګواښ نشته. د امنیتي مسایلو کارپو اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته، بلکې اکثریت غړي یې خپله د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول، ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته، لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
د مارچ په 14مه د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضررو هیوادونو په سر کې راوس چې ښیي دا هیواد لا هم د ترهګریزو بریدونو له ګواښ سره مخ دی، هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخی الوتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحه وکتل او له ځایي خلکو سره خبري وکړې. دغه ساحه د سختو جګړو له کبله ویجاړ سوی دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولی. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمې کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطحه غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 23مه پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه ښار په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول شو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او ولادي پر روغتون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ستاسو بقا مینه ده، نو مینه وکړي، په ځان او پر ټولو مخلوقاتو مین ووسی. دا د لیکوال محمد انور وفا سمندر خبره ده. ورسره مرکه لرو، خو تر دې وړاندې به احمد شبر درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه تبصرې کړي.
تلګراف ورځپاڼې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستانه د 15 نجونو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخیستې ده. دا کسان د 2020 کال په نومبر کې له پاکستان او بریتانیا ته ولاړل. د 15 شنجونو ویل دي چې دوی فوټبال کاوه او د طالبانو لپاره تک سره یې ژوند په خطر کې وو، نو خپل هیواد یې پریښود. ورسپانه لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویل دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وی سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغو ویلي وو چې دوی فوټبال کوي. خو ورځپاڼې د سهار په نوم د یوې افغانې ټویټ هم خپور کړی دی چې لیکلی دی چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور یې ورکړی دی چې له دې سره دی او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوی دی. ورسپانې د مجده هویدا په نوم د وی بل انجلۍ ویډیو ته هم اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سي خبریال دې ته ورغلی و چې دی پخوا فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خبره شویو راپورونو کې د افغانستان د شلجنه فوټبال د پخواني روزونکي نجیب الله نوروزی خبرې هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالي شوي دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړي. ورځپاڼې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړې ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرې ایښی وو. ورځپاڼې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبرې هم اقتباس کړي دي چې وایي دوی له بېلابېلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخته وړي دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی یې دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورځپاڼې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمنې دي. نېشنل پوسټ خبرونې هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي په لسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچې میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، دې سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورځنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفا وایي زما هیوادوال که په تن روغ هم وي خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای زکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسن زی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلی ښوونځی ژاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطنه شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري. په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هره ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګر شي د ځان او د ټولو لستر خالق سره مینه، نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مهان ووسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان روغ هم وی خو ورسته یو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای ځکه خلک مینې ته هڅوي.
د دغسې وضعیت د رغولو او یو متعادل انساني وضعیت د ننوتلو لپاره یو درمل پکار دی چې د خدای پاک تایید ورسره وي او هغه مینه ده. زه ځان او هر بل کوګړي ته وړاندیز کوم چې او مینه وکړي.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپلې ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر 60 کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینې اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
د کډوالۍ په چاپیریال کې هم د مینې غږ ده چې پورته کوم. له هر مینهګر انسان، هر مینهګر موجود سره مینه اکاډمۍ موجوده ده، ځکه مینه ورکړه ده او هر څوک چې مینه بل ته ورکوي پرته له دې چې څه ترې وغواړي دا مینهګر انسان ده او دی مینه اکاډمۍ ده.
مینی اکاډمۍ به د خلکو ترمنځ د مینې او صمیمیت خپرولو ته کار کولو او په دې اړه یې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي وو. د یادونه دی چې د محمد انور وفا سمندر تر اوسه په پښتو او دری ژبو دریش کتابونه چاپ شوي چې ناولونه، ادبي نثرونه، مقالې او دغه شان د فلسفې او ارواپوهنې په برخه کې آثار پکې شامل دي چې ډېره برخه یې ژوند، ازادۍ او مینې ته ځانګړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نیکراج کلی اوسیدونکي د چلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي لری چینو، سندونو او خوړونو څخه په ډیر مشکل اوبه راوړي چې هم ککړې وي او هم ورڅخه ناروغي خپرې شي. اوبه راوړونکي ماشومان هم وایي هر ورځ د اوبه راوړلو په وجه ترې ښوونځی او درس پاتوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نیګراج کلی دوه تنه د ښوونځي زده کوونکي چې له اوبو ډک لوښي روان کړي وایي هر ورځ د اوبه راوړلو له امله ترې ښوونځی او درسونه پاتې وي. سمیر او فهیم الله:
موږ د سکول اوبه نه لرو، زه هر ورځ په کراچۍ باندې لري نه سیند نه اوبه راوړم. کله چې ناوخته شي بیا مکتب را نه پاتې شي، غیر حاضر کېږم.
د مکتب او سینف زده کوونکی یم. موږ د سکول اوبه نه لرو، زه هر ورځ اوبه سیند څخه بشه راوړم. کله کله ناوخته شي مکتب را نه پاتې شي، چې کله بارانونه وشي بیا د ناپاکې اوبه اسکوم. د ریاست انکشاف څخه ګورم چې موږ د ساګانې وباسي او د درې څخه محروم نشه.
د شپږم ټولګي زده کوونکي عائشې راته وویل نه په کورونو کې د څښلو پاکې اوبه لري او نه هم ښوونځي کې، چې له امله یې د خوړونو او سیند ککړې اوبه څښي.
د څښلو پاکې اوبو ته لاسرسی نه لرو، نه په مکتب کې او نه په کور کې. اکثره وخت د خوړو اوبو څخه استفاده کوو. کله چې بارانونه وشي همدغه سیلابي اوبو څخه استفاده کوو. د ماشومانو د نس ناستې اسهال سبب ګرځي. موږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبه په پیسو باندې واخلو.
دلته کوچنیان او د ښوونځي زده کوونکي یوازې د څښلو اوبو نه موجودیت نه دي تنګ کړي، بلکې لویان هم ترې ستونزې ګالي. د نیګراج اوسیدونکي کفایت الله:
نیګراج کلی خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سیندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک هم دې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي، چې ماشومان او زنانه د نس ناستې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. بنان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوی ټول په ګډه له اوسنیو چارواکو او خیریه موسسو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو رسولو پروګرام پلی کړي او دوی له اوسنۍ ستونزو وژغوري. په نورستان کې چارواکي بیا وایي په تیر نږدې یو کال کې د یونیسف په ګډون د بیلابیلو خیریه موسسو په مالی ملاتړ د څښلو پاکو اوبو 28 پروژې پلي کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي په هغو هم کار روان دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل:
تیر کال اسلامي امارت د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ 28 پروژې د اوبو رسونې پلي کړي دي په یو شمېر ولسوالیو کې او غځینو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دی. هغه صحې او خلکو هغه غوښتنې هغه ارزول کیږي او د هغې سره سم د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او اړوند وزارتونو سره شریکیږي او هغوی ته د څښاک پاکې اوبو د رسولو پروژې عملي کیږي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نیګراج کلی اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي چې د یاد ولایت په ډیری سیمو کې د اوبو زیاتې زیرمې شتون لري، خو ورته د نه پاملرنې په وجه ککړې شوي او د څښلو پر مهال خلک په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمت پروګرام لرو. زموږ ملمه ډاکټر اکرم ملک زیدی خو اوس چې څلور بجې